4 5 صفر 1
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده صفی ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم پایل په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو استخباراتو ویلي د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یوځای شوي. سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته استولې کړي سیګار زیاته کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهیږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه لکه د 2021 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتیدلي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام دبليو اف پی افغانستان څنګه وایي روان کال په افغانستان کې 21 میلیون وګړو ته چې اقتصادي بحران، چاپیریالي ناورینونو او د جګړو له امله اغیزمن شوي مرستې ورسولې دي. دبليو اف پی یو ټویټ کې ویلي دغه مرستو وړتیا د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د خپلو شریکانو د مرستو پر مټ ترلاسه کړي او له سخاوتمندانه مرستو مننه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO وایي په بدخشان ولایت کې په زرګونو کسانو د غنمو اصلاح شوو تخمونو او نورې مرستې ویشي. FAO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې ولایت کې به له 95 زرو زیاتو کسانو سره دغه مرستې وشي او هرې کورنۍ ته به 50 کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوي تخمونه، 50 کیلوګرامه کیمیاوي سره او دغه راز لازمې زده کړې ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې په زرګونو کسان چې وروستیو سیلابونو او د جون د میاشتې زلزلې کورونه وران کړي تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د ژمي په راتلو سره دوی د خپلو کورونو د ترمیم لپاره مرستې ته اړتیا لري او دا ډاډ باید ترلاسه شي چې کورنۍ د ژمي په جریان کې تر چت لاندې ژوند کوي. یوازې په پکتیکا او خوست کې د تیرو دوبي مرګونې زلزلې په زرګونو کسان بې کوره کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مرستیال مارکوس پودزل په کابل کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ابن سینا د مخدره توکو د درملنې له مرکز څخه لیدنه وکړه. د هغو کارکوونکو د کار ستاینه وکړه چې د ډیرو هغو کسانو لاسنیوی کوي چې زیانګالي دي او سختې ورځې شپې تېروي. هغه په یو ټویټ کې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنو چارواکو هم غږ وکړ چې د دې مرکز د کارکوونکو د تنخواو، خوړو، درملو او جامو لپاره دې سرچینې برابرې کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د معترضانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زایدان ښار کې پر لسګونو کسان وژلي. د سازمان پرون په یو راپور کې ویل د زایدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 280 بلوچ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. خبرونه مو واورېدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کابل په یو جماعت کې وروستۍ چاودنې غندلې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دغې ډول حملو مخه ونیسي. پرون په نوې ډیلي کې هندي پولیسو یو شمېر افغانان چې غوښتل یې مظاهره وکړي نیولې دي. په دې اړه هم راپور درته خپرو چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه امریکا کې دی.
افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
په خوست کې د یو سلو لسو جوړو ډلهیز واده وشو. دوه زمان وایي
څلور کاله کېږي چې موږ کوژده کړې وروړې مینه وه. دغه اصطلاح ته هم ډېره مننه کوو دومره سلاس نه پرته چې د کومې تکلیف موږ پوره خوري کړې
والا کوژده هم ډېر واقع د وو سلاس کو دګي چې کړې مې وه. بیا د پیسو اقتصاد نه وو.
پېښور ته یو کال ځنډ وروسته د کابل وچه میوه ورسېده.
مویز دی منگ سرا، بادام دی منگ سرا، پستی دی، چنی دی، توتان دا افغانستان ډېر ښه توتان راځي. دا غې نه علاوه ګول خرمانی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د کابل په یو جماعت کې ورستۍ چاودنه غندلې او د طالبانو له حکومتي غوښتې چې د دغه ډول حملو په وړاندې چې کولای شي په دې هیواد کې د ناامنیو لمنه پراخه کړي جدي اقدامات وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان له طالبانو دا غوښتنه داسې مال کوي چې له دې مخکې د کابل په لویدیځ کې پرې ښوونیز مرکز له خونړۍ حملې سره په افغانستان کې د ملکي وګړو د امنیت د خوندیتوب لپاره د طالبانو له حکومت څخه په کور دننه او د نړیوالو لخوا غوښتنې زیاتې شوي. نور جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي د کابل د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه په یوه جمعه کې چاودنه چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله په کلکه وغندله. د دې سازمان عمومي منشي پرون پنجشنبې په یوه بیان کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په قصدي ډول پر ملکي او دولتي تاسیساتو د وحشانه بریدونو د دوام په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د طالب چارواکو په خبره پر دې جمعه د سه شنبې د ورځې په برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او له شلو زیات نور ټپیان شوي دي. او آی سی د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د ژورې خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ یو وار بیا په کابل کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتنه کړې چې په اغیزمنه توګه دې د تاوتریخوالي د لړۍ مخه ونیسي. د هغې لړۍ چې د دې سازمان په وینا کې په وړاندې اقدامات سم مدیریت نشي نو ممکن د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو د لا پراخېدو سبب شي. تر دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز په مرګونی برید کې لږ تر لږه 350 کسان ووژل شول او لسلو زیات ټپیان شول. آیا طالبان چې پخوا د جګړې یو مهم لوری و او وخت له رسېدو وروسته په افغانستان کې نسبي امنیت خپله یوه مهمه لاسته راوړنه بولي، په دې کې پاتې راغلي چې پر ملکي وګړو دا ډول حملو مخه ونیسي؟ امریکا کې میش د سیاسي مسایلو شننکی محمود اتکل وای له طالبانو د یو مسؤل حکومت په توګه که څه هم تمه کیږي چې د افغانستان د ټولو وګړو ژوند خوندي کړي، خو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو سابقې ته په پام نشي کولی چې ټول هیواد له دا ډول حملو خوندي کړي.
طالبانو نه په دې ظرفیت په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نشي کیدلی چې افغانستان د امن وساتي. په یو کلن ماموریت کې د القاعدې مشه په افغانستان کې وژل کیږي، دا په دې معنی چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخه پیمانه اړیکې لري او د همدغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامي حضور هم قوي ساتلی شي او سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد کړلی شو.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په وړاندې د طالبانو له حکومت څخه د جدي اقداماتو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو تر څنګ دغه راز روانه اونۍ د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو د څېړنې لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم رامنځته شي. نوموړي چې په دې شورا کې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا د استازي په توګه ګمارل شوی او تر اوسه د افغانستان استازي توپ کوي وویل په افغانستان کې د حملو د غندلو تر څنګ د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکو ماموریت پیاوړی او د حساب ورکونې لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته شي چې په نتیجه کې د هغو ټولو کسانو لپاره چې په تېره او اوس کې د قوم، مذهب او نژادي هویت پر اساس وژل شوي عدالت تامین شي. په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ډیرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی. د هغې ډلې چې طالبانو یې نږدې د بیخي ځپلو خبره کړې، خو د امنیتي او دفاعي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور د طالبانو سرپرست حکومت یو ګواښ متوجه کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په امریکا کې دی. لدی سره سره چې پاکستان له ناټو د باندې د امریکا او ناټو متحد دی، په وروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې سړی شوي دي او دا هیواد د پخوا په شان د امریکا میلیاردونه ډالرو مرسته نه ترلاسه کوي. خو د چارو کتونکي وایي امریکا د دې لپاره چې پاکستان د چین غېږ ته ونه لویږي نه غواړي چې پاکستان ته یو مخ شاواړوي. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د پاکستان لوی درستیز په دې هیله چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې بیا د پخوا په شان شي کړي دغه هیواد ته پشپش وزینی سفر تللی دی. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د امریکا نږدې متحد و. د شوروي اتحاد خلاف د افغان مجاهدینو د جګړې په دوره کې امریکا پاکستان ته ډېری مالی او پوځي مرستې ورکړي. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې له پیښو وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره ملګری شو او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور په مهال امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالره پوځي او ملکي مرسته ورکړه. خو د پاکستان او امریکا اړیکې تر ډیره د افغانستان د جګړې پر سر سړې شوې او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته مرستې ودرولې. اوس چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او لسګونه میلیارد ډالر پوروړی دی، د پاکستان لوی درستیز هڅه کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې یو وار بیا تودې کړي. خو د امریکا په امنیتي شورا کې د جنوبي آسیا د څانګې پخوانی مشره لیزا کرټس وایي فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په صورت کې امریکا له پاکستانه ډېره تمه ولري. د امریکا ډیوی رادیو ته وویل
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې په طالبانو باندې له خپل نفوذه کار نه دی اخیستی.
اغلی کرټس په عین حال کې وایي چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو لپاره د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د ترهګرو د څار لپاره امریکا د پاکستان فضایي حریم ته اړتیا لري، خو د هغه څه دي چې امریکا یې غواړي او د القاعده د مشر ایمن الزواهری په وژلو کې موږ ولیدل چې پاکستان به طالبان وهڅوي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي. فکر نه کوم چې امریکا به په دې برخه کې له پاکستانه تمه ولري.
پاکستان نه یوازې له امریکا د نورو مرستو هیله لري، بلکې امریکا غواړي چې دا هیواد له پاکستان سره د سیل د زیانونو د کمولو په برخه کې کومک وکړي. په واشنگټن کې د ویلسن فکری مرکز شنونکی مایکل کوګلمن امریکا ته د جنرال باجوا په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې ممکن په دې سفر کې پاکستان په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې امریکا ته د همکارۍ وړاندیز وکړي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوو هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کېږي. د پاکستان د پوځ مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
په همدې حال کې د جنرال باجوالا سفر سره هم مهاله امریکایي چارواکو ویلي چې له پاکستان سره ګډې پوځي همکاري ارزوي، خو د هیواد ته د پراخو پوځي مرستو د بیا پیلولو ژمنه یې نه ده کړې. جنرال باجوا د سه شنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او نورو پوځي چارواکو سره وکتل. د پاکستان پوز د آستن او باجوا د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هند په پلازمینې نیو ډیلی کې پولیسو یو ډله هغه افغانان نیولې چې غوښتلې مظاهره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د هند له پولیسو غوښتي چې دغه افغانان سمدشتي خوشې کړي. دغه افغانان په کابل کې پر یو ښوونیز مرکز د برید په وړاندې د مظاهرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هند څانګې په څو ټویټونو کې ویلي مظاهره د هر انسان حق ده او باید اجازه ورکړل شي چې خپل اعتراض څرګند کړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د هند پلازمینې نوې ډیلی له پولیسو غوښتي چې هغه افغان کډوال خوشې کړي چې په کابل کې پر یو ښوونیز مرکز د وروستۍ حملې په غبرګون کې مظاهره کړې وه او نیول شوي دي. په امنیستي انټرنیشنل سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه کې د هند لپاره د دې سازمان د برخې یو ټویټ ښیي چې پکې د هند له پولیسو د دغو مظاهره کوونکو د خوشې کېدو غوښتنه شوې ده. د کابل پر کاش په ونیز مرکز د تیرې جمعې د ورځې په برید کې چې هزارګان په نښه شوي وو، لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او لسلو زیات نور ټپیان شوي دي. د وژل شوو شپږ څلوېښت نجونې او ښځې دي. د دغه برید په وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې پر مظاهرو سربېره په یو شمېر هیوادونو کې هم مظاهرې وشوې چې تر ډېره پکې د هزارګانو وژنې د بندې شي شعارونه ورکول کېدل. په افغانستان کې دننه ډېری مظاهرې د طالبانو د وسلوالو لخوا په هوایي ډزو او د اعتراض کوونکو په وهلو ډبولو تیتو پلکې شوې. د دغه خونړي برید په وړاندې په نوې ډیلي کې ترسره شوې مظاهرې په وړاندې د امنیستي انټرنیشنل د هند برخې په څو ټویټونو کې ویلي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په نوې ډیلي کې یو شمېر افغان کډوال چې په جنتر منتر سیمه کې د اعتراض لپاره راټول شوي و نیول شوي دي. د نیول شوو کسانو شمېر نه دی ښودل شوی، خو ویل شوي چې مظاهره کوونکي له دې سره سره چې د نوې ډیلي پولیسو ورته د امنیتي او نور ملحوظاتو پر اساس د مظاهرې اجازه نه وه ورکړې دغه مظاهره ترسره کوله. د بشري حقونو دغه مدافع ډلې ویلي د اجازه نه لرل او د نورو اداري اړتیاو نه پوره کېدل باید یوه مظاهره غیر قانوني و نه بولي او نه هم هغه د یو شمېر کسانو د نیولو لپاره اساس وګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي اعتراض د هر انسان حق دی، نه امتیاز او که بندیز هم پرې لګېږي، باید د ځای، وخت او د مظاهرې د بڼې په اړه معقول اندېښنې وي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د یوې مظاهرې لپاره د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې باید مناسب او اړین اقدامات وشي. هندي چارواکو او د نوې ډیلي پولیسو تر اوسه د امنیستي انټرنیشنل د دغې غوښتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی او نه هم په هندي رسنیو کې په دې اړه څه خپاره شوي دي. نوې ډیلي له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، له سرپرست حکومت سره په احتیاط اړیکې پالي. د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز برج په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوی، تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. هغه ډله چې د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا طالبانو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وګ درشه
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د معترضانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زاهدان ښار کې په لسګونو کسان وژلي دي. په وژل شوو کې ماشومان هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپل بللي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل پرون پنجشنبه په یو راپور کې وویل چې د زاهدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 2 بلوڅ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو تېرې اونۍ د جمعې د ورځې له لمانځه وروسته پر معترضانو ډزې وکړې او پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز وشیند چې په نتیجه کې 68 کسان ووژل شول چې ماشومان هم پکې وو. دې سازمان همدارنګه ویلي چې له هغې وروسته د زاهدان په نورو برخو کې د مظاهره کوونکو د ځپلو په پیښو کې نور 14 تنه وژل شوي دي. دې سازمان دا وژنې غیر قانوني بللې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي له هغو شواهدو چې د فعالانو، د قربانیانو، د کورنیو عیني شاهدانو او د مظاهرو له تصویرو څخه راټول شوي ښکاري چې ښایي په زاهدان کې د وژل شوو کسانو واقعي شمېر له ډېر زیات وي. د بشري حقونو دغې مدافع ډلې دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپنې بللې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان رئیس اګنس کلمر وایي ایراني چارواکو په زړونو د انسانانو د ژوند حرمت ته په بشپړه توګه بې پروايي ښودلې او د واک د ساتلو لپاره پر هر ډول کړو وړو لاس نه نیسي. د نوموړي په خبره د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا دغه بې رحمانه تاوتریخوالی په یوه خلا کې نه ترسره کیږي، بلکې هغه د سیستماتیک معافیت او د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون نتیجه ده. د سپتمبر په 14 د مهسا امینی لمړینې وروسته د حکومت ضد مظاهرو ټول ایران لړزولی دی. د راپورونو له مخې تېره ورځ په تالش، کرمانشاه، شیراز، قم او تهران کې هم مظاهرې وشوې. د تهران په تجریش سیمه کې د نجونو یوې ډلې چې هلکان هم ورسره ملګري وو د اعتراض په توګه خپل حجابونه لرې کړل، او د تهران په یوه بله برخه کې یوه ډله مظاهره کوونکي داسې مهال له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې ښکېل شول چې د ایران د لوی مشر آیت الله علي خامنه‌ای ضد شعارونه ورکول. په زاهدان کې د بخښنې نړیوال سازمان د په لسګونو مظاهره کوونکو د وژل کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي و چې په تیرو 13 ورځو کې لږ تر لږه 145 کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. دې سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایراني چارواکو په ټول ایران کې د حکومت ضد پراخو لاریونونو د ځپلو لپاره له ډېر ځواک او وسلو څخه کار اخیستی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی بخښته مو بیا هم خراغلاستو او اول به ورشو قندار ته ورسوي. وروختونه د کندار په زراعتي ولسوالیو کې تازه میوې ته سخت زیانونه اړولي. ځایي مسؤلان وایي د دغه وروختونو له امله د 950 کانالونو او 22 چکډامونو په شمول په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه هم تخریب شوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د زیانمن سو سیمو یوای د ډن ولسوالی د خوشاب زراعتي سیمه د چي د کندهار د نورو سیمو په شمول دلته هم تازه میوه په ځانګړي توګه انګورو ته سخت زیان اوښتي. کاروندګر او باغلرون کې وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو سخت زیانمن کړي چې د تازه میوه په ګډون د حاصلاتو زیاته برخه لمنځه تللې او شای خپل لګښتونه هم پوره نه کړای سي. باغلرون کې پر موسساتو او نړیوالو ژغ کوي چې په دې سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوي وکړي.
نو ګرد دغه د مومنانو ګرد ملا او ګرد دغه ته ګوري نو ګرد یې داسې کړه داسې ختم یې کړ. بېخي څلورمه اسایل هم نه ده پاتې. د مخ په 600,000 اجاره کېدی اوس په 300,000-400,000 لانه اجاره کېږي او نه خرڅېږي نه جوړیږي. نو خو انګور یې داسې کړه داسې خوړین یې کړ ګرد راتی یې کړ داسې چې وس دا تا کلاس وړی داسې تور شرارې دی ګرد تویږي. څنګه مونږ دغه چې د خلکو سره کومک وکړي همکاري وکړي
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان هم مني چې ورښتونو او باغونه ځپلي او لامل یې د تازه میوو صادرات په بیساري ډول کم سوي دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی رئیس محمد صدیق مومن وایي د ورښتونو لامل د باغلرونکو ترڅنګ سوداګر هم زیانمن دي چې د طالبانو حکومت باید د سوداګرو د تعرفې او جوازونو په برخه کې د څو کلونو لپاره مالیه معاف کړي.
موسمی بارانونه نه وه چې په وخت بارانونه وسول چې بارانونه وه چې هغه بارانونه چې ډېر تاونه ورسول ډېرې شاوي کوټ ولسوالۍ ته رسولي دي ژړې ولسوالۍ ته رسولي دي ارانداب ولسوالۍ ته رسولي دي او نور هم هغه ولسوالۍ چې زراعتي ولسوالۍ وي د ډنډ ولسوالۍ چې هغه زموږ همجوشي دي چې د همجوش والا ډېر تاواني سوي دي انګور والا ډېر تاواني سوي دي
پاینی وخت کې طالب مسلمان وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې په زرګونه جریبه آبی او للمیز مکه او باغونه تخریب کړي دي. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن شمس وایي دغه ورښتونو د کندهار 950 کانالونه او 22 کوچنی دوبو ډیمون هم له منځه وړي چې د همکارو موسساتو سره په همغږي د کرهنې په برخه کې زیانمن شوو خلکو سره د مرستې په موخه سروي روانه کړي.
950 یعنی د استفادې وړ نه دي. کوچنی چک ډیمونه یا بندونه په حدود 22 کې ویالې د رودو څخه چې د ابیم ځکه استفاده ځینې کېږي په مجموع کې 245 ویالې له منځه تللي.
د یادونې وړ ده چې وروستۍ ورښتونو د زراعتي ځمکې او میوو ترڅنګ خلکو ته ځاني تاوانونه هم اړولي وه. زیانمن سوي کسان پر ټولو موسساتو او شتمنو ږغ کوي چې له دوی سره دې مرسته وکړي.
د پنځم می پورز د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت خوست کې د 110 جوړو ډلېز وادونه تر سره شول. په امانی لوبغالي کې د دې ډلېز واد په مراسم کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه اخیستې وه. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 130 ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه وخت تیر شوی و خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډیدلي وو ډله ییز واده ترسره شو. د برنامې تابعه کوونکو وویل د ډله ییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو زومانو ته د ولور 120,000 افغانۍ هم بخښلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل لوړ ولور یوه ستونزه ده او دوی هڅه کوي کوژدن شویو ځوانانو سره چې اقتصاد کمزوری دی د ودونو په ترسره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د 110 جوړو ډله ییز واده د مراسمو د لمانځلو ویار لرو، تر کټونو پورې، تر بسترو پورې، تر بالښتونو، تر توسانو پورې، د کالو په خیاطۍ ماشینانو پورې، د آرایش تر سامانو پورې، د کور د پاره تر غوړو پورې، تر وریجو پورې، او هرې ناوې ته 15 جوړې کالي، تر چپلکو پورې، تر بوټونو پورې، د ناوې د زوم تر کالو پورې، تر شامپو مکمل د یو ناوې زوم د ضرورت وړ مواد چې دي یا د کور د استفادې سامان چې دي هم ورکړي.
په خوست کې یو شمېر اشخاص او بنسټونو هم د دې ډله ییز واده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1,000,000 افغانۍ په لګښت هغه ضروري مواد واخیستل چې په هغې کې 130 دانې دوه کسي کټونه شامل دي، 130 دانې دوه کسي توشکې شاملې دي، 130 دانې دوه کسي کمپلې شاملې دي، او په دې کې 240 دانې بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشحاله دي او وایي په کوژدن کېدو یې کلونه کلونه تیر شوي ول. د خوست د متون د ابشخیل اوسیدونکی ادریس او د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اوسیدونکی امان الله وایي
څلور کاله کېږي چې موږ کوژدا کړې وروړې مینوا دغه سیلاب څخه موږ ډېره مننه کوو دومره سلاس نه پرته چې د کومې تکلیف موږ پوره خوري کړې د دلته د موږ ته مصرفونه وکړل ټول مصارف پار صدر ته پرېکړل
والا کوژدا مې ډېر واقع د وو سلاس پوره کېږي چې کړې مې وا بیا د پیسو اقتصاد نه و بس ډېر ته نه خشول یو هر وخت د وو ته کوزه کړې چې موږ ژوند جوړ کړو موږ ژوند سره سیخ کړو.
که څه هم یو کال مخکې په خوست کې د قومي مخورو یوې سترې غونډې پریکړه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ښځو ولور د 500,000 افغانۍ وي خو تر اوسه ورباندې پوره عمل نه دی شوی. خوست والي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د ډله ییز واده د ګډونوالو له لارې له خلکو وغوښتل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکړي او د ده په وینا لوړ ولور چې په کورنۍ او ټولنه کې ستونزې پیدا کوي مخه ونیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اخری رپورت له پیښور لرو. هلته له یو کال ځنډ وروسته د افغانستان وچه میوه رسیدلې خو خلک وایي چې ګرانی زیاته شوې ده.
بادام دی، پسته دا، انزران دی، میوه دا.
گل ولی خان د پیښور په کارخانو مارکیټ کې وچې میوې کاروبار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي په تورخم دروازه د سختیو له وجې خواوشا یو کال ځنډ نه پس د افغانستان وچې میوې پیښور ته را رسیدلی.
تازه خوم د افغانستان نه انزران نه وړي دي چې هغه کې مویز دي، موږ سره بادام دي، موږ سره پستی دي، چنی دي، توتان د افغانستان ډیر ښه توتان راځي، داغې نه علاوه ګول خرمانی دي. خو زمونږ چونکې دا مارکیټونه دي دا ټول په پنجاب آباد دي، نو دلته ډیر زیات گاګ چې دی د لاهور، اسلام آباد، هغه خلک دلته راځي د چکر لپاره، نو هغې ته دا سیزونه هلته نه ملاویږي، نو دې وجې نه زمونږ د پیښور مارکیټونه دوی دا سیزونه په شوق سره اخلي.
انعام الله چې ګوجرانوالې راغلی وای د افغانستان وچې میوې ډېر خوښېږي.
انتہائی مختلف ورائٹی جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی وہ یہاں پہ کارخانوں مارکیٹ میں ان کے پاس اویلیبل ہے.
دوی سارا د وچو میوو داسی قسمو ندی چې په پورا پاکستان کې بل ځای کې نشتا خو دلته موجود وی. چې د خوراک خشیان ملاویږي نو بیا انسان ګرانه ته نه ګوري، ځکه په دې وچه میوه کې طاقت ته ژمی شروع کیږي، بیا د دې استعمال زیات شي او خلک دا تصور کوي چې یو شمېر ناروغیو لپاره هم دا وچه میوه ښه وي. دې نه علاوه دې مارکیټ کې کوشتې هم ملاویږي، لکه دلته زعفران او شات هم معیاري دي، تیر وار مو هم وړي وو.
زعفران ہے، شہد ان کا بہت اچھا، لاسٹ ٹائم بھی ہم لے گئے تھے.
د پیښور عماد خان وایي چې موږ شنو چایو شوقیان یو، هغې سره دا وچه میوه خورو خو اوس ډېره ګرانه شوې.
گرین ټی د قهوې شوقیان یو، نو هغې سره لازمي خبره میلمه راشي، نو هغې دپاره به تاسو صرف کوی. یاره ماشاءالله د افغانستان په ډرای فروټ کې خو څه خبر نشته، د دې بادام ډېر ښه بادام دي، غوزان ډېر ښه دي، ایون انځر ډېر مزار انځر دي. یاره اوس مې چې کم تپوس دي نو کو دلته خو دې 2225 روپۍ کلو یا دی، زمونږ په ماین کې خدا چې دا میکسیمم ښه بادام 1200 روپے کے جی پکار دے کوریٹونا گران شوی دے.
د پیخور د وچ میوه په دې مارکیټ کې معیاري بادام 1200 روپے کیلو، پستا 2300 روپے او انځر 3300 روپے کیلو ملاویږي.
وخت په افغانستان کې د سهارتین مشوي ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو استخباراتو ویلي د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې، د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي. سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته استولې کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ډبلیو اف پی افغانستان څانګه وایي روان کال په افغانستان کې 1.8 میلیون وګړو ته چې اقتصادي بحران، چاپیریالي ناورینونو او د جګړو له امله اغېزمن شوي مرستې ورسولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي په بدخشان ولایت کې په زرګونو کسانو د غنمو اصلاح شوو تخمونو او نورې مرستې ویشي. اف ای او پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې ولایت کې به له 95 زیاتو کسانو سره دغه مرستې وشي او هرې کورنۍ ته به 50 کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوي تخمونه، 50 کیلوګرامه کیمیاوي سره او دغه راز لازمې زده کړې ورکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د معترضانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زایدان ښار کې په لسګونو کسان وژلي. دې سازمان پرون په یو راپور کې ویل د زایدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 280 بلوچ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. لاند خبرونه مو اوریدل، په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیلی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پچیره بیا د ورکوسو وازیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. ستاسو سوکالي، روغتیا او آرامي زموږ هیله ده. خوشاله يم چې ستاسو د نن ورځې دغه پروګرام مخ را رسیدلې او زه تای روشم هغه تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، تاسو ته څرګنده ده چې دغه خبرونه یعنی د ورکوسو او پیداسي وازیزانو او دوستانو پروګرام د ازادي رادیو په چوکاټ کې ستاسو سره د مرستې په خاطر جوړ شوی او موږ تل هڅه کوو ترڅو ستاسو د ورکوسو او یا پیداسو وازیزانو په باب ستاسو سره رسیدلي پیغامونه خبره کړو. په دې هیله چې ستاسو ورکسوي دوستان او خپلوان هر څه ژر پیدا شي او کله کله زموږ ګران اوریدونکي موږ ته د خپلو ورکو عزیزانو د پیدا کېدو خبر او احوال هم راکوي، چې البته دغه خبر او زیری زموږ هم ډیر د خوشحالي سبب ګرځي، ځکه چې موږ ته هم دا ډاډ راکوي چې زموږ دغه کار بې ګټې نه دی. نو ځکه ستاسو ګرانو دوستانو څخه دا هیله کوم هر وخت چې کوم دوست او خپلوان مو پیدا شي، نو لطفا دغه د خوشي خبر زموږ سره هم شریک کړي. ستاسو څخه ډیره مننه. او په دې هیله چې ستاسو ورکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا شي، د نن ورځې دغه خبرونه د تل پشان د هغو قدرمنو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو دوستانو د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم و رحمت الله برکات ایر و شاز زمان سلامونه احترامات قبول کپ دی لچرات روغ او جوړ به س عبد الله اشنا د هلمند ولایت ندالی ولسوالی می تاثیر تماس نیولې ایر و شاز هم دلته ماشوم پیدا کړی دماغی تکلیف لري مصطفی نه پنه می چې کلوای د یو ځای کلوای د بل ځای نو کده هر چا خپل وی ما سره د پدش میرو اړیکو نیو روشن سپیره سپر و نه پنځه شپږ سپر پنځه دوه درې څلور او پنځه سیم شمیره سپر و سپر څلور اته شپږ یو اته شپږ و روشن شمیره بیا تکراروم سپر و نه پنځه شپږ سپر پنځه دوه درې څلور او پنځه سیم شمیره هم بیا تکراروم سپر و سپر څلور اته شپږ یو اته شپږ و نو دغه زما د ټلیفون شمیرې دي نو که د هر مسلمان وش ناخته وي ما سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي د ازادي راډیو سره مننه کوم چې تاسو پیغام نشرې تر بیا د خدای په امان.
سلامونه نیکی هیلی روشان صاحب تا ته وایم بیا هغه خواږه چې اوري د ورکو عزیزانو خبرونه ټولو ته سلامونه وایم. وصل شوم در سره ارمان ننګرهار ولې چپرهار ولسوالۍ نه. روشان صاحب محترم موږ یو جلکی پیدا کړی دا چې نوم یې سپوږمۍ دی او درې کاله عمر لري د پلار نوم یې اکبر دی. دا ماشوم چې د هر چا وی د انساني همدردۍ لمحې دی زموږ سره په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. روشن شماره صفر نهاویا پنځه شپېته اتویش څلور سوه اته پنځوس. اتصالات شماره صفر اتاویا اوه څلوېښت اته دېرش نه سوه یو نوي. روشن شماره یو ځل بیا وایم صفر نهاویا پنځه شپېته اتویش څلور سوه اته پنځوس.
السلام علیکم زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر جنرود نه. دلته یو ماشوم ده د کابل د پلچرخي د شهرواړۍ سره ځان نږدې ښي دلته مې کور ده دا جم ته راغلی ده. خپل نوم یې عباسین ده د پلار نوم یې ګل محمد ده. د ټول عمر اووه اته کاله ده په جم بازار کې ګرځي او راګرځي که نه زه پېژني وایي زه کله وایي کار ته راغلی یم کله وایي کور له ځم جاړي. مهرباني وکړه د ماشوم د هر چا وي او چا درته معلوماتي عباسین نوم یې د پلار نوم یې ګل محمد ده نو مهرباني وکړئ ما ته په دغه نمبر ټلیفون وکړئ. نمبر مې د صفر درې سوه درې دېرش شپږ اویا پنځه اتیا نهه سوه نهه دېرش. بل نمبر مې د صفر درې سوه پنځه څلوېښت یو سل یو نوي یو څلوېښت شپږ نوي نمبر ده. که خامخا دا غږ څوک اوري ګاونډیان یې خپل پلار اوري نو ما سره په دغه نمبر رابطه وکړي دا لږ په جمرود بازار کې ده. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. د ازادي راډیو ټول کارکون کمکاران د سلامند او رکسو اجزان خبرونې ته پیغام پیژم. موږ یو کوچنی کشر ځوان پیدا کړی دی نو که د هر چا ورور یا ملګری وي نو له موږ سره دې په تماس کې سي. دی خپل نوم نکیبولا راته ښیي صفر اویا زره شپږویشت اته پنځوس صفر اووه سوه دوه سوه څوارلس دوه سوه یوولس او یا هم پر دغه بله بې سیم شمېره باندې صفر اووه صفر اووه ګوزیش اتویش اتلس شماریه باندې. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې زموږ پیغام نشروي. یو ځل بیا هم دغه شمیره وایم صفر اووه صفر اووه اوویش اتویش اتلس.
بلې السلام علیکم طاهر صاحب روشن محترم سلامونه تا ته. څوک چې د ورک اجزان نه دا خپرونه اوري ټولو مینهوال د خاص ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله زګ جوړ به ویرا په تحت جامعه به برتنوي. زه ټلیفون لیکي تر اغله مل لنګرهاره ما لنګرهاره ولایت نه ما زمونږ سیمه شمشفور ساحه ده. دغه ساحه کې ما مشوم پیدا کړی تر لیسی څنګ چې نوم صفخان الله ده. تقریبا اووه کاله اته کاله عمر لري او شنې شنې سترګې دي. دغه ماشوم که د هر چا وي ما ته دې په دغه شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ ووخي. ډېر ښکلی ماشوم ده او مور به ورپسې